یو ځل بیا له نوریاس نوریت څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې و وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اروزګان ولایت کې 1.5 سخت دریزي وسلوال وژل شوي. د خبره د 215 اتل قل اردو مطبوعاتي دفتر کړی ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د اسلام پالو مترزینو 42 اونیو رئیس په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وي او لمنتي ځواکونو سره په خونړي اخودت کې ښکیل شوي وو. اصلي غوښتنه پوره شوه. د سوریه د بشري حقوقو د څار بریتانیا مشته ډلوایي په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي دي. د روسیې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ډلې د ارجنټاین د یوې لادرکه شوي او تل د موندنې لپاره د پلټنې له عملیاتو سره مرسته کوي. په دغو عملیاتو کې 14 هیوادونه برخه لري. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنګلاديش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد. نوموړی په دې کتنې سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کېږي.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ چې دغه خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ. پاتم د azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را ورسېدی. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. را سره په ګټه ووري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زادو نافې همت او زموږ همکاران د ظاهر کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وای د هلمند ولایت په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناتو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروئین جوړولو 22 کارخانې ویجاړې سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې رقیه عالیزه وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 28 هوایي عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید ستري کارخانې ویجاړې کړې دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغان او ناتو ګډو نظامي ځواکونو په 13-15 ورځو کې په موساکالا، دیشو، کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې بمبارد او لمنځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په شپه د بهرامچی په سیمه کې وروستی هوایی برید وشو چې دوی کارخانې ویجاړې او د دولت یو ولس وسلوال مخالفین یې ووژل. په دې اړه نور تفصیل به وروسته په یو راپور کې واورئ. د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي والا ازادي رادیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د رودات ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوي دي.
دا په کورولا موټر کې ځپې شوی او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مرکوشي میته ولګدوي. دا کشف او ترلاسه کړی دي. خو په تور باندې څوک نه نیول شوی. پولیسو اطلاع کوونکی تښتیدلی وو.
دا یادونه ورده چې څمو د مخکې هم د ننګرهار پولیسو 315 کیلوګرامه چرس پر رودات ولسوالۍ کې نیولې وو. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرامه نشي موادو په تور 3 تنه نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبی الله شجاع وویل د 3 کسانو 10 کیلوګرامه نشي مواد لاندرا بولسوالۍ څخه پولیس خمری ته انتقالول چې د دوشي پله په سیمه کې ونیول شول. د خاغلی شجاع په وینا پیښه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هلمند په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروئینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اته کلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
داسې چاته درېدلیم چې هغه د هغه خرچه ما باندې او همغې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته را.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جمال خدای دې ځواني مرکه، زما د سپین سر ته دې هم ونه کتل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ولسي جرګې غړي او نظامي کارپوهان د نشي موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د کارخانو د ویجاړولو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشي موادو د سترو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشي موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته د تقاضا په بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي دلته خلک کوي نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې وخت ته په پام سره چې نشي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کیږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د دې عملیاتو پیل کولی شي دا مالي سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است، سالانه
نشه ای مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات ترسره شي د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والی حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت تر څنګ په 2012 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلی.
عبادالله حنانزی وچی په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجاړېدو په اړه راپور اوروه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل سوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولي دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
مخدره موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي زه فکر کوم چې ډېر موثر به وي، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل 60% مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع موثر دامو چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته د دینه چې د دې کارخونو د هدف ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي؟
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د سلورو څخه تر 1500 لابراتوارونو له جملې څخه ده، چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرګجوبلی نه مخنیوی وشي په ډېر دقت سره پر مخ وړل کیږي، او تقریبا په درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کیږي. چې هغه لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د اطلاعاتي ځواکونو ترمنځ، او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې دا د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره
لمنځه ویسي. په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید هغه ته له بهره کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لیدل کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره دې سره مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د واردو مخه ونیول شي؟
البته چې دغه موضوع هم د نوې ستراتیژي کې په پام کې نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې چې جنیوا سره پاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي ډلو ته هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي، یوازې 1 مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو
کښت پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کله هم د تکرار بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورځ پر ورځ د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر یې 1,00,000 تنو ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو داسې معتاد ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل اسینو پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
اندیوالایم پیشکاری میکنن بس ما را بیای پیشکاری که ما خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم ده چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و. او کال مخکې د خپلو همزولو لخوا په سګریټو، چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد سو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد و. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله، خو له نا اهلو همزولو سره ناستې په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړل.
په شپږم ټولګي کې وم چې معتاد شوم. دوه درې ورځې مې له ملګرو سره پوډر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغو به مې شیشه، پوډر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفه راته زنګ ووهه چې کار ته راشه. کله چې به له استاد سره کار ته تلم، مازدیګر به مې بیا په هغو روپو پوډر اخیستل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 1,00,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشئی موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته سوی دی.
یوونی
ممیاش چې می شیشه وڅ کول، خوانځای می پری خود. هر ځای چې بکی ناسم ماشومان و برا بندی غکونه کول چې موتا دی او زه به شرمیدم. خوانځای می پری خود، یوازې کار ته بتلم او نشئی مواد به می څه کول. له کورنۍ څخه به می هم پیسې اخیستې. په کور کې به یې راته ویل تر څو به دا عمل کوي.
له مشتاق څخه می وپوښتل چې تر موتاد کېدلو وروسته یې څه شی له لاسه ورکړل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفته گفته شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول، مور می راته ویل تر څو چې پودر څکوي خپلې شیدې نه در بخم. خوانځای می پری خود، هغه انډیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاسه ورکړل. یوازې شوم، ملګرو به راباندې خندل، ویل به یې ته پوډری شوی او ما به هم سر ښکته واچاوه او روان به شوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو ترڅنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلای.
محمد ایاز ترنکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي، علاج یا یو ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي، هغه د خمارۍ حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد چې استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډوله دي، یو ظاهری ورته وي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اس یو ریدل وی چیرې د ټابلیټ د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمينه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي، دا ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کلیسی احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارس دی، هیروین دی، تاریاک دی، کریستال د شیشه چورته وای، موروفین دی، ځنې تابلیتونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخ کې د خوب راوړونکې دواګانې دي، دی زیپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دی، سوسیګان پچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالی دلی چې باغې معتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دی. خو همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاو مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري، دو چار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا زندگی مختوي سي، چې هغه به خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه او پويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سوری وي، یو رقم بوی د وجود نه د مادو مخدرو احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کړو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیال امه موږ خو دی او معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم، ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالت هم ښه وي، رواني حالت هم ښه وي، مثلا کور کې ورباني فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې نه معلومیږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اورېده او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو. خیال محمد په کابل ښار کې ټیکسی چلاوه چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو او له دریو کالو راهیسې پوډرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د ده له خولې واورو.
زما نوم خیال محمد دی، زه یم د کابل د ولایت. عمر مې تقریبا 18 کاله دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړې دي. اوله ورځ مې تریاک نه شروع کړ، بلاخره آسته آسته تریاک ما باندې تاثیر نه کول، مجبور شوم چې دا غم ټول نشه مې درې کاله کې ټول د کابل ښار ډک دی، هر چیرته چلار شي ام پوډر دی ام نشان دی، هر شی پیدا کیږي، پیسې چې ورکې کور شاته د راوړي. ما چې د شپې نیمه شپه مې کور ته راتلو، بس امر مور مې ډېر تشویش کول چې دا وخت در تک نه دی، ته چیرته یې، چا سره ګرځې، څه کوې، دا کار دې سم نه دی، مور خو مور دی، مور په هر څه پاتې نه پوهېږي. او مور مې بیچاره ډېر تشویش کوه، ژړلې دي راته، دسترخوان کې ډوډۍ ورکوي بي، داسې یو بې برکته شی دی، داسې چاته درېدلی یم چې هغه د هغه خرچه ما باندې وو. اب امی ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته راکړه. هغه راته وخندل چې څه وایې څه وشوې، څومره پیسې در سره یې مصرفېږي؟ زر، دوه زره، درې زره، هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي. په هر څه کې تغییرات راوړي، په هډوکې کې، په مغز کې. پخوا زه داسې ورزشکار سړی وم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی، او داسې وشوم چې حالک مې ډېر خراب و، رښتیا عضله مې تور دي. نو بس دي چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و د تره زوی و د ایمون کور ته راغلل، مونږ به هغې کور ته راغلل. زه داسې وشوم چې ایما د ماما زوی واده وشو، زه په هغې کې نه یم لاړ، همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هېڅ شی کې زه خبر نه وم. ایما په نظر نشه ډېر بچ یو شی دی، خماري په حالت کې سړی داسې لکه مړ لار باندې نشي ګرځېدلی، ډېر انډیوالان مې درلوده. خو په دا آخر کې ټور لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی، انډیوالان هم دومره ما ته امنیت نه راکوه. مهم شی چې دی اعتبار دی، سړی چې یو وار اعتبار د لاسه ورکړي ټول ژوند د لاسه ځي. پوډر داسې یو شی دی چې سړی یو وار پوډري شي، انډیوال دوست څه کوي، کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي. کور شته، مور شته، کورنۍ شته، هر څه شته، خو چې هغه اعتبار کې مې مخکې درلوده اوس نشته. په کور کې موټر رانه واخیسته، پیسې رانه واخیسته، چای راته پاتې نه شو، ژوند را تا وکړ، ستړی شوم د دغه ژوند. سړی چې خمار شي په هیڅ شی باندې دریغ نه کوي، وړی چې هلته مړی سړی ته پیسې ورکړي، کفن راوړه، کفن پیسې د پوډر کوي.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا دی ورو ورو د ظاهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د صفیې په نوم یوه کلیواله سپینسارې ښځه د علاج لپاره هندوستان ته روانېږي، خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي. دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیسو ولې بندي کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو، دلمر لکو میخواره و خود جمال دی خدای را ولی
دیم دی خدر ولی. السلام علیکم، تروری چنگه خی؟
و علیکم سلام، ترانزویشه چه دستندهی دی خکل که مزویه
جونده واسه تروری.
ترازه دغه توشک بندی کینه
سایی دل دا تروری منه نه خیرسی.
جمال زویا، په دې بکس کې چی شی دی؟
خند دې بکس کې سبا ورسته درته وکم، اول تخپله کې سره تا وکا، وای چې له خیره سره هندستان ته روانه یې.
هو زویا، هندستان ته ځم له خیره سره.
خیریت خوبه ای، هندستان کې څه کې؟ لکه چې میلې ته ځې.
دی غم میله می دی سی زویا، په دې سپین سر میله څه کوم، ناروغه یم.
نو هلته په هندستان کې به څوک در سره ای؟
تو خو خبر یې چې انوار زوی می په هندستان کې محصل دی.
ها نو پلار کی به څوک در سره ملګری
دلاری ملګری نه لارم خدای می مال دی
بس خاله جان خدای دې په خیر ورسوا ان شاء الله جالت دی علاج کیږي خا درته واش ته ری ټیکټ دې کړه وکنه
نه ټیکټ سبا ته لا خیر کوم
بس خاله جان ټیکټ دې په ما شو
نه زویا ټیکټ ز په خپل اخلم پیسې لرم
پیسې دې لزان سره وساته دې علاج لپاره زی دا سه نه چې کم خرچ شي اوس درته وای چې دا سه خک لک بکس دې سفر د پاره پیدا کړه وکنه
هو پیدا کړای می دی نوری لوری
بله مور جانه
لوری تا از ما دی سفر بکس راوڑا
سمده مور جانه دا دی راوڑا می
خاله جان انشالله چی دی لاش تر سنگ با دی خس هاتم تیر شی هندوستان خدی میلی زای دی
میلا پا بلا و هم مقصد سی جور اسم
ها دا دی موری بکس می راوڑا
وی ترور هندوستان تم دقا بکس در سر راوڑی
ولی خان دی پا دی بکس چه سوی دی؟
دا بکس دو دوم را لری سفر وال نده تراوائی میدان با دی رسیدون را مخ کش که دلی خارجی سفر خود دیر کلک بکس خوردی
نوزه چه خبر آوام تر دی مخ که خود زکم خارش دا نوم کللی
خیر روز غم مکوا دا دی ما بکس در تراوڑه دی خپل طول کالی دی پا کیوا چوا خو کلا چه لاغی خوارازی نو دا غسی و خک کلک بکس دان تا پیدا که تو دریگا ز بکس در تخلاص کم دا له تورته وګوره دا بکس هم خکلک دی او هم غټ دی
په دې بکس کې دا کالی دي چا دي
په هندوستان کې زما یو انډیوال دی کله چې هلته ورسېدی دی به مخکې لاوایي میدان ته راغلی دا بکس به هغه ته ورکې هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسئ
دا خو ډېره ښه خبره ده زویه زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی
ترورې هر څه به خدای اسانه کړي خا خپل وړوکی بکس دی په دې بکس کې دا هلته چې ورسېدې خپل وړوکی بکس دی واخله او دا بکس به زما انډیوال ته ورکې
خیر یوسې زویا خدای دې جنتی که چې زما کار دې اسانه که بیروبار دی دا میدان آوائی کی
اجانهی بکس دیره که چه تلاشی کم
سمده تو دیره چه زه بکس خلاص کم
نه نه خلاص اول نگواری پرده پتایی کیک دا ماشین خپلا تلاشی کوی
سمده داده که میخود
تا دی پتی آقا سر تاور شا چه بکس دی تلاشی شو وای خلا
سمده ورزم
اجانهی تصبر دی خورا شا دا بکس تا خپل دی؟
هو زما دی ولی
تا پا دی سپین سر قاچق کوی ها؟
زپوی نسوم دی چیش قاچق؟
قماندان صاحب
نازو جانه وای چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی دا دی تایی بگوره؟
بکس دی چه ده؟
دی بودهی دی چه تا تا مخامخ ولاره ده
خخا بودهی تا هم دی ایروینو قاچق کوی ها؟
کماندان صاحب دا بکس ما تا بل چه را کرده زه نه یم خبره چې په دې کې هیروین پټ کړی دی
اوس دا خبره پرېږده دا به وروسته معلومه شي چې هیروین دستا دي که او د بل چا دي نازو
بلې قمندان صاحب
د بوډۍ لاسونه ولچکه او د تقی کوټې ته یې بوزه زه هم در ځمه درپسې
سمه ده دا دی قمندان صاحب
خدای جمال خدای دې ځواني مرکه زمان دې سپین سر ته دې هم ونه کتل دومره ناروا هلک وې ما چه ویل تا ما سرم راسته کوی تا خوز ما پا بکس که ایروین پت کردی و خدایا خدای دی مخاده و خدای دی جوانی مرکا
دازادی راژیو درنو آوریدون کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واورئ.